द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د نندن هیورس د سره شپاړسم کال د نومبر یو کم دیرشمه نیټه ده. په پاکستان کې وخت شوی دی د ماښام اته، په افغانستان کې دی د ماښام اوه نیمې، په واشنگټن ډی سي کې د سهار لس بجې دي. د ډیوه ریډیو یو ساعته خبري خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جوان
هرکلی وایو. ګرانو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. خو لاول د خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال د امریکا غږ ډی وی سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پاکستان نه د مرستې تمه لري، خو پاکستان به خپل پریکړه کوي چې په دغه بهیر کې مخکخ رول ولري او کڅنګه.
د پاکستان څخه مو غوښتي دي، علني مو غوښتي دي او پټم غوښتي دي، او پالیسۍ چې کومې دي هغه که د ولس په خیګڼو باندې متمرکز شي نو موږ به بل ډول نتیجه ولرو.
په پاکستان کې د پېښور های کورټ وروسته د لاهور اعلی عدالت هم په دغه هیواد کې د ترکی استادانو بیرته ترکی ته د استولو پر ست فیصله اورولې ده. د پاک ترک سکولونو یو مشر وایي
یہ حکومت نے ابھی ویزے جاری نہیں کیے، تو اس لیے حکومت نے ان کو زبانی 30 تاریخ تک کا ٹائم دیا ہوا تھا، ان کو اس میں مطلب ہے حکومت کے احکامات ماننے پڑیں گے.
او فرانسی غکڑی چی دا سوری دا الیپو یا حلب پا اڑا دی دا ملګرو ملتونو دا امنیت دا شورا بیڑانی غنڈا رو بلل شی. اخوا دا سوری حکومتی زواکونو پا حلب کی دا زینو سیمو دا نیولو خبر ورکڑی.
سر تکی تا سو آوری دل منگسر او سیر وراندی که وست خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال د امریکا غږ ډی وی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پاکستان نه د مرستې تمه لري، خو پاکستان به خپله پریکړه کوي چې په دغه بهیر کې مخکښ رول ولري او که څنګه. زاخلوال دا خبرې له ډی وی راډیو سره د ځانګړې مرکې په ترڅ کې وکړې او زیاته کړه چې د افغانستان حکومت به له ټولو وسوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو په ټینګه هرکلی وکړي. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ افغان حکومت په دې بریالی شوی چې د حزب اسلامي سره سوله وکړي او وروستي راپورونه وایي چې له طالبانو سره هم د سولې خبرې شوې.
د پېښور های کورټ نه پس د لاهور های کورټ هم د یو امر د لارې چارواکي منی کړي چې پاک ترک سکولونو استادان دې د ملک نه بهر کړي. د پاکستان حکومت دغه فیصله د پاک ترک سکولونو استادانو په عدالت کې چیلنج کړي وه. دوی په خپل خواست کې ویلي وو چې د داخله وزارت د دې فیصلې سره به په دې سکولونو کې سبق ویونکو د 1200 طالب علمانو مستقبل متاثر شي. په خواست کې دا قانوني نقطه هم وه چې د طالب علمانو نه د تعلیم حق اخیستل په آئین کې موجود د بنیادي حقونو سرغړونه ده. پاکستان په دغه سکولونو کې کارکونکي او د هغوی کورنو ته په 13 نومبر پورې ترکیه ته واپس تلو نوټیس ورکړی وو.
د پاکستان د پوځ نوی سرلخکار جنرال قمر جاوید باجوا نن په رسمي توګه خپل دنده پیل کړه. نوی سرلخکار ته د دندې د سپارلو په وخت کې تلونکي پوځي مشر جنرال راحل شریف ویلي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کامیابه شوې ده، خو وایي چې د سیمې امنیتي وضع کړکېچنه ده. په دې اړه نور حال رابعه پیر درکوي.
په دغه دستوره کې سیاسي او عسکري چارواکو ګډون وکړو او شاندار پریډ هم وسوم. د دستوري سره خپل آخري وینا کې جنرال راحیل شریف وویل چې ویاړي کراچي او بلوچستان کې امن راوستل او سی پیک پروژې کې کامیابی څرګندېږي، خو په سیمه کې امنیتي حالات کړکې چندي او هیواد ته وړاندې چیلنجونه تر اوسه نه دي ختم شوي.
خطرات اندرونی هو یا بیرونی، پاک فوج ان کے مکمل صد باب تک مصروف عمل رہے گی.
دی متواتو ته هم خواست وکړو چې د مایوسی پر ځای دي ښه خبري خوري کړي. جنرال قمر باجوا په داسې حال کې د پاکستان د فوج کماند سنبال کړي چې اوس هم پاکستان د کورنۍ او بهرنۍ یو شمېر ستونزو سره مخ دي. څېړونکي نظر لري چې نوی سرلشکر لپاره په هیواد کې دننه د تراګرو د بېخوانی سره سره ګاونډي هیوادونو سره خرابې اړیکې شکول به لوی چیلنجونه وي. جنرال قمر باجوا د سرلشکر په توګه چوکۍ ترلاسه کولو څخه وړاندې د فوج هډ کوارټر کې د انسپکټر جنرال ٹریننگ اینڈ ایویلویشن په چوکی کار کوم. د دې څخه وړاندې تیر ورځ جنرال سپیر محمود حیات هم د چیرمن جوائنټ چیف آف سٹاف کمیټي د مشر په توګه خپل ذمواري سنبال کړی وي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو رادیو ده.
د پنجاب صوبې یو ستر عدالت بندیز لګول شوی ډلې مشر ته د انتخاباتو لپاره د ودرېدو اجازه ورکړې ده. لاهور های کورټ د اهل سنت والجماعت امیر مولانا احمد لودھیانوی ته د جنگ پی پی اته او یم نه په زمینی الیکشن کې د برخه اخیستو اجازه ورکړې. دغه پرمختګ پس د هغې شوې چې سمو د وړاندې د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان د بندیز لګول شوی ډلو د مشرانو سره ملاقات کړی و. په دغه مشرانو کې مولانا احمد لودھیانوی هم و. پیر ولایت شاه پیلن تفصیل راکوي.
د لاهور های کورټ یو فل بینچ یا ګډو قاضیانو باندې ګډ عدالت مولانا احمد لودھیانی لخوا د انتخاباتو کې برخه اخیستلو اجازت په اړه درخواست منظور کړی دی. د نړیوال د لودھیانی مخالف کاندید په خواص باندې هم د دغه یاد عدالت دوه کسیزه بینچ احمد لودھیانی د انتخاباتو لپاره نه اهله ګرځولې. دغه درخواست کې تور لګول شو چې د لودھیانی نوم فور شیډول یا د شکمنه تنانو په حکومتي فهرست کې شامل دی او دا چې په د باندې فرقایز جګړو کې د ککړتیا او خلک په تشدد باندې راپارولو په تور یو شمیر مقدمات چلیږي. نامتو وکیل شاخاور ایډوکیټ د لاهور های کورټ لخوا د یو لا قانون ګرځول شوی تندره وړلې مشر ته انتخاباتو کې برخه اخیستلو فیصلې باندې تحفظات څرګندوي او دې غوښتنه کوي چې حکومت واقعي د شرخوخه عناصرو مخنیوي کې سنجیده وي، نو باید چې د های کورټ دغه فیصلې خلاف د سپریم کورټ کې اپیل وکړي.
زما خیال دی چې دا فیصله چې کوم دی ډیره زیات موده چې کوم دی دا به بحال نه پریوځي او دې کې چانسز دا زیات دي چې سپریم کورټ دې باندې یو بل فیصله او د دې په خلاف فیصله وکړي.
احمد لودھیانی راتلونکي دسمبر لومبې نیټه باندې را پنجاب ایالت جنگ علاقې صوبائی اسمبلی سوکې باندې کېدونکو زمینی انتخاباتو کې برخه اخلي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
درې هندي سرتیری او درې برید کوونکي هغه مهال ووژل شول کله چې نن وسلوالو ترهګرو په کشمیر کې د پاوس په یو مرکز باندې برید وکړ. دا ورستې پیښه کېدای شي د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې لا کړکېچنې کړي. د یادو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی په جموں کشمیر کې د هندي پاوس په یو مرکز باندې د سپتمبر د میاشتې له برید راهیسې زیات شوی دی. په نننۍ پیښه کې وسلوالو ترهګرو د ناګروټا په نامه د هندي پاوس په یو ستر مرکز باندې برید وکړ چې د څو ساعتونو جګړې وروسته بریدګر ټول ووژل شول. ناګروټا پوځي مرکز د جموں په 40 کیلومترۍ کې د لوی لارې له هغې برخې سره پروت دی چې د کشمیر دوه ستر ښارونه سرینګر او جموں سره نښلوي.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې تیره ورځ یو پولیس عسکر وژل شوی او درې نور ټپیان دي. چرواکي وایي د پولیسو نوی جوړ پیټرولینګ سکواډ د معمول په گشت روان وو چې وسلوالو پی ډزې وکړې. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې او ویلې دي دا د راد نومي عملیاتو برخه ده. بلخوا د تحریک طالبان محمد خراساني ډلې د دوو قبایلي مشرانو د وژلو ذمهواري په سر اخیستې. تیره ورځ د نیمې قبایلي سیمې اف آر بنو یو مقامي مشر مړ کړی شوی و او د نن نسل ورځې مخکې هم د شمالي وزیرستان په رسمه کې یو قبایلي مشر وجلې شوی و.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د 2014 میلادي کال له پیل څخه تر دې دمه نږدې 15 لک افغانان د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو لخوا په خپره شوي رپورټ کې ویل شوي دي چې د جګړو له امله د بې ځایه شویو افغانانو شمیر د تیرو کلونو په پرتله 2 برابره زیات دی او دې ادارې د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي دي چې د ژمي په رارسېدو سره په افغانستان کې بې ځایه شوي کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د امریکې په اوهایو سټیټ یونیورسټي کې د سومالیا سره تعلق لرونکي یو طالب علم د ګل پورس په خلکو د گاڑی ورويستلو وروسته چاکو په لاس راوتلو او یو لسکسانی جوبل کړه. پولیس بیا د وروستو په ډزو وجلو. د کولمبس د پولیس مشر کیم جیکبس وایي مونږ به دا د ترهګرۍ پیښه ګڼو. اوهایو یونیورسټي وایي حمله کوونکی عبدالرزاق علي ارتن د دوی طالب علم دی. د کولمبس ټولنې د سومالیا د پاره د وایس اف امریکا سرویس ته ویلي دي چې 40 کالو حمله کونکي د سومالیا سره تعلق لري. د اسپیټال چارواکي وای جوبل تنان د خطر نه بهر دي.
د امریکا د متحده ایالاتو نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د بهرنیو چارو د وزارت لپاره له یو بل ممکنه کاندید سره د دوشنبه په ورځ وکتل. دغه نوی کس ډیوډ پټریس نومیږي، څوک چې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر پاتې شوی. همدارنګ په عراق او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومنده په غاړه درلوده. د جنرال پټریس څخه په 2012 میلادي کال کې وروسته له هغې د استعفا ورکولو غوښتنه وشوه چې د ده له بیوګرافي لیکونکي سره د هغه د جنسي اړیکو لرلو خبره رسوا شوه. د پټریس د تیرو کړنو سره سره ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې دی له تقاعد شوی جنرال پټریس څخه ډیر متاثر شو.
د عراق فوج وای د داعش وسلوالو لخوا د شیشناک او د انساني ډالونو د استعمال په وجه د موسل په لو د دوی تک په مزه شوې ده. د عراق یو فوجي وای د داعش وسلوال د موسل په ځینو علاقو کې ټوپک په لاس ګرځي او ځینو اهمو ځایونو کې شیشناک نیولې دي. د وای دا وسلوال مقامی خلک د انساني ډالونو په توګه استعمالوي او دغه شان او د هغه شیان دي چې له وجې د دوی پیشقدمي د مشکلاتو سره مخ ده.
فرانسې غږ کړی چې د سوریې د الیپو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه راوبلل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دا مهال تر بل هر وخته زیات په سوریا کې د ډزبندۍ اړتیا ده. په اعلامیې کې وړاندې راغلي دي چې په جګړه کې بند پاتې شویو ملکي وګړو سره باید بشري مرستې وشي. ملګري ملتونه وایي د حکومتي ځواکونو له پرمختګ سره 14,000 ملکي وګړي د الیپو له شمال څخه تښتېدلي دي. د بشري حقونو برتانیا میشته ډله وایي چې نن د یاغیانو تر ولکې لاندې د باب النیراب په ښار کې لږ تر لږه 10 ملکي وګړي د هوایي بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي.
د جنوبی کوریا صدر په دې رضا ښودلی چې په مناسبه طریقه به خپل څوکۍ پریږدي، خو دای ویلي چې کچرې قومي اسمبلی د دې دپاره سګه منظور کړو. دا خبره صدر پارک وین های د نهې په ورځ کړې. په ټلویزیون خپله وینا کې صدر های زیاته کړه د خپل اقتدار فیصله په قومي اسمبلی پریږدي. حزب اختلاف د صدر دغه بیان غیر واضح بللې د چې دریځې دی دا د ځان پر ضد د مواخذې کاروایي ځنډولو یو کوشش دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو اردوونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل، په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال د امریکا غږ ډیوی سره په یوې ځانګړي مرکه کې ویلي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پاکستان نه د مرستې تمه لري، خو پاکستان به خپل پریکړه کوي چې په دغه بهیر کې مخکخ رول ولري او کڅنګه. دغه ځانګړي مرکه په اسلام آباد کې د مونږ خبریال احسان احمد خان کړی ده.
اول خو تماسونه همیشه د طالبانو سره وو، مجالس هم وختن په وختن کله کله نیول کیږي. د دې مجلس معنا اوتومات د سولې د خبرو نه ده، چې دا خبرې د سولې وي. طبعاً زمونږ هڅه او امید هم دا دی د افغانستان حکومت من هیڅ د پالیسۍ چې د افغانستان د اوسني جنگ ته مؤثر د پای ټکی د مخالفو جنگي ډلو طالبانو سره د سولې د لارې د خبرو د لارې دی وي معقول پای پیدا کیدل دي. همیشه د افغانستان د حکومت پالیسۍ هم دا وه او اوس هم دا ده چې موږ قناعت ورکړو مخالف لور ته چې دوی دې راشي په ځای د دې چې هغه اهداف د وژنې د لارې، هغه اهداف د تخریب د لارې، کوم هغه شی دی چې په جنګ کې ترلاسه کولی شي چې په سوله کې نشي کولی، کیدای شي چې په سوله کې د هغې څخه بهتر یو شی ترلاسه کړي.
د پاکستان رول په دغه سولې خبرو اترو کې ډېر مهم ګڼل کیږي. آیا داسې امکان شته چې پاکستان پکې برخه وانخلي، د منځګړي رول ونه لوبوي او د طالبانو سره دغه د سولې خبرې اترې په وړاندې لاړې شي؟
هغه نو موږ پاکستان ته پریږدو. هغه موږ په لاس کې نه دی چې پاکستان آیا یو مثبت منځګړی رول لوبوي که نه لوبوي. د همدې هدف دپاره خو موږ همیشه د پاکستان سره په اړیکو کې یو، پاکستان مو تشویق کړی دی، د پاکستان څخه مو غوښتي دي، علنیم غوښتي دي او پټم غوښتي دي. مګر دا تصمیم مونږ نشو نیولی د پاکستان لپاره چې آیا د سولې په برخه کې یو مخکښ رول ولري که ونلري. هغه تصمیم خپله د پاکستان دی.
د پاکستان او د افغانستان ستونزې یو رنګي دي، که هغه اقتصاد دی، که هغه سیاست دی، که هغه نور څه دي. دغه ستونزې چې یو شان دي او ګاونډي هیوادونه دي، څه پیغام لرای، څه فکر لرای چې دغه اړیکې ښه شي؟
ګورئ، زموږ فکر او پالیسۍ چې کومې دي، هغه که د ولس په ښېګڼو باندې متمرکز شي نو موږ به بل ډول نتیجه ولرو. ولس څه غواړي؟ دیخوا ولس څه غواړي، اخوا ولس څه غواړي؟ ولس اول د افغانستان او پاکستان ولسونه په خپلو منځو کې ښې اړیکې غواړي، رفت آمد غواړي، د اقتصاد وده غواړي، د ژوند بهتري غواړي، امن غواړي. او دا په د موجوده حکومتي پالیسیو باندې نه کیږي. فلهذا ولس ته غوږ نیول پکار دي.
محترم سفیر صاحب د پاکستان څخه کوم مهاجرین چې دي چې بیرته افغانستان ته ستنیږي داسې راپورونه دي چې نه خو د دې خوا کوم داسې غټ انتظام شته او نه بیا د افغانستان د حکومت له لوري کوم داسې غټ انتظامونه شته چې دغه خلک خپل خپل ځایونو ته ورسوي. د دې سره بیا دا راپورونه دي چې داعش په افغانستان کې برتیانې روانې کړې دي او دا یره ده چې دغه خلک چې بیرته ستنیږي کېدای شي چې داعش یې وکاروي.
اول خو زه دا درسره نه منم چې ډېر ښه انتظام دې خوا نشته، و ستونزې به وي، مشکلات به وي، مګر د دې خوا نه موږ همدا اوس یوازې د پېښور په ساحه کې دوه لوی سنترونه چې یو د څمکنو په برخه کې دی او بل د زاخلو په برخه کې دی. سهار نه کورنۍ ورځي، تر مازدیګره پورې دوی پروسس شوي وي، خلاصې وي. هره ورځ په حدود د شپږ زره تر اووه زره پورې کډوال د دې لارې تیریږي، ټول منظم. اخواتم تر کومه چې وسه ده هغه انتظام ورته شوی، د وسې نه پورته افغانان هم داسې نه دي چې ډېر څه غواړي. هغه هم پوهېږي محدودیت حکومت پوهېږي، هغه هم مشکلات باندې پوهېږي، هغه هم ستونزې ګاللې دي. نو د دې ځای نه چې مهاجر بیرته تللي دي هلته، که دا درته ویمه چې هیڅ نوه ستونزه نه لري، دا غلطه ده، ځکه لري یې ډېرې دي. ځکه افغانستان خپله چې هغه څوک چې ځایي هلته اوسېږي هغه ستونزې لري، نو دا چې نوي ورشي هغوی به لري لري. زه هېڅ ویره نه لرم د دې نه چې داعش دې وکړی شي چې افغان مهاجر دې دوی استخدام کړی شي. افغان مهاجر د سولې وږي دي، تږي دي، د آبادۍ وږي تږي دي. او څه شی چې داعش دی هغه هم د سولې ضد دی، هم د آبادۍ ضد دی، هم د انانو ضد دی، هم د ژوند ضد دی. نو زه دا ویره قطعا نه لرم. داعش په دې ځای وغیرې کې ډېر ضعیف دی، په افغانستان کې را پیدا شوی دی.
ستاسو یو جهان مننه چې د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون سره خبرې وکړې.
تاسو مننه، کور مو ودان.
احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو ٹیلی ویژن، اسلام آباد.
ملګری ملتونو ویلی دی چې روان کال یعنی 2018 کال شروع کېدو سره سم وسه پورې تقریبا 15 لک افغانان په ملک کې دننه به د بدمنۍ او د جګړو د لاسه بې کوره شوې دي. یاد دی چې د پاکستان او ایران نه هم تقریبا د 1 لک پشمیره کې کډوال سکال واپس افغانستان ته تللی دي. دغه رپورټ ملګری ملتونو 13 ورځې جاری کړی و. د دې رپورټ حال راکئ حکمل روان په خپل رپورت کې.
په افغانستان کې د جګړې له امله د بې ځایه شوي افغان کډوالو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې او په خپره شوي رپورت کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې 15 لک کورنۍ رامنځته شویو جګړو له خپلو سیمو تېښتو ته اړ کړې دي. ملګرو ملتونو په هغه وروستي رپورټ کې چې 13 ورځې خپور شو ویلي بې ځایه شوي افغان کډوال د ژمي په راتګ سره د ژمنیو او خوراکي توکو تر څنګ نورو عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي وزارت یې له بې ځایه شویو کډوالو سره د مرستو لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري او یوازې د مرستو د راجلبولو مسؤلیت پر غاړه لري. خو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت دا څرګندونې له حقیقت څخه لرې ګڼي او پر وینا یې دغه وزارت د جګړو له امله په کور دننه له بې ځایه شویو او هیواد ته له راستنه شویو کډوالو سره د مرستو د همغږۍ کولو په چارو کې پاتې راغلی دی.
بهرنیو هیوادونو یا بهرنیو مرسته کوونکو ته وړاندې کړي چې
دا چې په افغانستان کې د روان 2018 کال له پیل څخه تر دې دمه د جګړو او ناامنیو له امله څومره افغانان له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي، په اړه یې حفیظ احمد میاخیل داسې وویل. خو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال د جګړو له امله د بې ځایه شوي افغان کورنیو وړاندې شوي ارقام کره نه ګڼي. په افغانستان کې د جګړو له امله له بې ځایه شویو له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستنه شویو کډوالو سره د بشري مرستو د نه ترسره کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې رامنځته شوې چې تېره اونۍ د امریکا متحدو ایالاتو له افغان کډوالو سره د 40 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
پښتنی پیغلی په کور ناستې کونډې شوې.
غریبالکو مسکین وو او پلار مسکین وو، یوه مور یې د سپین سرې، هغه هم د دې ورونو سره ده.
دا تنکي ځوانان چیرته لاړل؟
ترهګرۍ، کوټه، پېښور،
کابل، کندهار،
جلال آباد، مردان،
هلمند او سوات، وهلی او زپلی.
رن اردوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ سږ کال د تیر کال په پرتله د سوداګرۍ کچه راکمه شوې ده او سوداګر سره ټکوي چې د دوی کاروبار د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو ناخوالو او تودو سړو اړیکو له امله ډیر خراب شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د ارشد مومن راپور ته.
د پاکستان او افغانستان تورخم پوله باندې د شخړې او تګ راتګ کې قانوني اسنادو مشکل وروستو اوس کاروباریان ګیله کوي چې دواړو خواو ته ډېرې پیسې اخیستل کیږي. د خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي ترانسپورت اتحادیې مشر شاکر پردی وایي که یو خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ خراب اړیکو له وجې د دوی کاروبار ته زیان رسېدلی، نو بلخوا خبر ایجنسۍ کې او پولې پورې غاړه چک پوستونو باندې دوی نه پیسې اخیستل کیږي او زیاتره کاروباریان اوس د ترانسپورت روزګار پر خودو ته ال شو دی.
کله چې د خیبر په خبر نه مونږ غاړه خیبر ایجنسی ته راغله غاړه نه وځي، نو پاغه باندې چې پزای پزای په خیبر ایجنسی کې د لندې کوتل ته د زوی پزای چې پښتونه دی، پاغه کې د کم سه کم چې دی مونږ دی وایو غاړه نه 14,900 روپۍ سی غاړه ته اخلي. بل خبره دا چې کله بیا د افغانستان ته مونږ پاکستانای غاړه نه وځي، نو د افغانستان کوم عسکر وی تا هغه کوم مشران نو 15,000 افغانۍ د پاکستانی ګاډی نه اخلي په ګیډ باندې. بیا چې لږ مخکې تیر شي 2,000 افغانۍ، 3,000 افغانۍ، بلکې یو قسم داسې و چې د ترانسپورټرانو سره یو قسم ظلم روان دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کلیس قانوني 2.5 بلیون ډالرو کاروبار کیږي او د پولي دواړو غاړو ته یو اندازې تر مخه د غیر قانوني کاروبار سره د غشمیر 15 بلیون ډالرو ته رسیږي. خو د پاک افغان چیمبر اف کامرس مرستیال مشر ضیاالحق سرحدي وایي چې اوس د روزګار کچه ډیره راکمه شوې ده او وړاندې به چې کوم سامانونه د کراچۍ بندر د لارې افغانستان ته تلل، هغه اوس د چابهار بندر د لارې راځي.
دې وخت د 70% د کاروبار کم دی د چابهار او بندر عباس باندې منتقل شوی دی، خاص کر د افغان ترانزیت ټریډ. دا لږ وروسته مخکې کم دی هویو مو 2.5 بلیون ډالرو دا پاکستان افغانستان کم دی.
رالو دغه کاروباریان وای د دوانو هیوادونو حکومتي چارواکو باندې بیا بیا غږ کړي چې راکمیدونکو روزګار ته پام راوګرځي او د لارو تګ راتګ ټیکسونو او قانوني اسنادو کې د کاروباریانو ته خصوصي اسانتیاوي ورکړل شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د پیښور های کورټ نه پس د لاهور های کورټ هم د یو امر د لارې چارواکي منی کړی دي چې پاک ترک سکولونو استادان دي د ملک نه بهر کی. د پاکستان حکومت د یو فیصله پر ست د پاک ترک سکولونو استادانو په عدالت کې دغه فیصله چیلنج کړی و. پاکستان دغه سکولونو استادان او د دوی کورنو ته ویلي وو چې تر 13 نومبر پورې دی پاکستان پری دی ترکی ته دی واپس لاړ شي. ارشد حسین په دې موضوع باندې تفصیلی رپورټ را لګلې.
دغه امر د لاهور د سترې محکمې مشر قاضي د نهې پروس پاک ترک خوانزو کې د زده کوونکو د مور او پلار لخوا ورکړی شوی او عریضه د اوراونې په محل ورکړي. مطبوعات وایي سترې محکمې د پاکستان د کورنو چارو وزارت او د پنجاب ایالت د کورنو چارو محکمې څخه د راتلونکي جنوري میاشتې د 12 نیټې پورې ځواب غوښتلې. د ترکی حکومت دغه خوانزي د فتح الله ګول انډلې سره تړلې بولي او له اسلام آباد یې غوښتي وو چې د خوانزو ترک کارمندان دې د هیواده وباسي. د پاک ترک فاونډیشن په خوانزو کې د یو سل د درش موسیلینو مور او پلار د لاهور په ستره محکمه کې داخل کړي خواست کې دریس خپل کړي چې د ترک استادانو هیواد بدري او د خوانزو د تړلو له کبله به د فاونډیشن د خوانزو یو لزره موسیلین اغیزمند شي. په دغه عریضه کې دا دریس هم خپل کړي شوی چې د موسیلینو څخه د تعلیم حق شو کول د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه ده. ښکارې دی چې د رواني میاشتې په سلیریشته منیټ د پیښور سترې محکمې د پاکستان د پاک ترک خوانزو د بهرنو کارمندانو د وستلو بهیر د ځنډولو امر کړی وو. خو بیا هم د دغه سکولونو یو شمیر ترک کارمندان سره د خپلو کورنو د هیواد څخه وتلی دي. د عدالتي امر باوجود دغه ترک استادان ولې په وتلو مجبور شوي دي نو په دې حق له اسلام آباد کې د پاک ترک فاونډیشن د خوانزو ډایرکټر عالمگیر خان وایي حکومت دغه کارمندانو ته د ویزې جاری کولو څخه انکار کړی ځکه دوی په وتلو مجبور شوی.
یہ حکومت نے ابھی ویزے جاری نہیں کیے تو اس لیے یہ ان کو جانا پڑے گا. جو بھی حکومت نے ان کو زبانی 30 تاریخ تک کا ٹائم دیا ہوا تھا ان کو اس میں مطلب ہے حکومت کے احکامات ماننے پڑیں گے.
هغه وای د پاکستان حکومت دغه کارمندانو ته د رواني میاشتې د 13 نیټې پورې مهلت ورکړې وو او تر دې دمه ورته لا ویزې نه دی جاری کړې نو ځکه هغه د پاکستان څخه په وتلو مجبور شوی. د پاک ترک خوانزو موسیلینو مور او پلار عدالت ته خپل خواست کې ویلي د پاک ترک فاونډیشن لاندې چلیدونکي خوانزو تړل دی ودروي او د دغه خوانزو ترک استادانو او ترک موسیلینو د ملک بدره حکومتي حکم د هم لا قانونا او ګرځوي. عدالت د قضیه د اوریدنې په محل یو سل اته ترک کارمندانو د پاکستان څخه وخکل ودرول او خوښه 15 نوي ترک موسیلینو ته په پاکستان کې د پاتې کېدو د پاره د ویزې غزولو امر جاری کړي. اخوا په لاهور کې د پاک ترک خوانزو موسیلینو او د هغوی مور او پلار د خوانزو د بندولو پر ضد احتجاج کړي او په احتجاج کې ورسره د پنجاب اسمبلی د مخالف ډلو مشر هم ګډون کړي او د ترک استادانو د پاکستان څخه د خلکو په اړوندې حکومتي پریکړه غلطه ګرځولې. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو نن د نهې ورځ دا اوریدل مه هیروئ. د ډیوه ریډیو شپه په خیر پروګرام کې د ډیوه ډاکټر برخه او ډیوه ډاکټر کې به نن میلمې مشرف چې خبرې اترې به کوي د جوړونو د دردونو په حواله سره. موږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوہ ریڈیو دے
کانو ریدن کو ڈیوہ ریڈیو خبری خبرونه کی یو بار بیا تاسو ته هر کله وایو لاول وړاندې کو د خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې افغان سفیر عمر داخل والد امریکا غږ ډیوی سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پاکستان نه د مرستې تمه لري، خو پاکستان به خپل پریکړه کوي چې په دغه بهیر کې مخکښ رول ولري او کنه.
د پاکستان څخه مو غوښتي دي، علنیم غوښتي دي او پټم غوښتي دي، او پالیسۍ چې کومې دي هغه که د ولس په ښېګڼو باندې متمرکز شي نو موږ به بل ډول نتیجه ولرو.
په پاکستان کې د پېښور های کورټ وروسته د لاهور اعلی عدالت هم په دغه هیواد کې د ترکی استادانو بیرته ترکی ته د استولو پر ضد فیصله اورولې ده. د پاک ترک سکولونو یو مشر وایي
یہ حکومت نے ابھی ویزے جاری نہیں کیے، تو اس لیے حکومت نے ان کو زبانی 30 تاریخ تک کا ٹائم دیا ہوا تھا، ان کو اس میں مطلب ہے حکومت کے احکامات ماننے پڑیں گے.
او فرانسی غکړی چې د سوریې د حلب په اړه دی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه راوبلل شي. اخوا د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب کې د ځینو سیمو د نیولو خبر ورکړی.
سرټکی تاسو اوریدل پکې وسته خبرونو تفصیل ته.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي چې افغانستان کوښښ کوي د سولې بهیر بریالی شي، خو په دې برخه کې د پاکستان رول نشي ټاکلی. زاخلوال دا خبرې له ډیوی راډیو سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې وکړې او زیاته کړه چې د افغانستان حکومت به له ټولو وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو په ټینګه هرکلی وکړي. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت په دې بریالی شوی چې د حزب اسلامي سره سوله وکړي، او وروستي راپورونه وایي چې له طالبانو سره هم د سولې خبرې شوي دي.
د پېښور های کورټ نه پس د لاهور های کورټ هم د یو امر د لارې چارواکي منی کړي چې پاک ترک سکولونو استادان دې د ملک نه بهر کړي. د پاکستان حکومت دغه فیصله د پاک ترک سکولونو استادانو په عدالت کې چیلنج کړې وه. دوی په خپل خواست کې ویلي وو چې د داخله وزارت د دې فیصلې سره به په دې سکولونو کې سبق ویونکو د 1000 طالب علمانو مستقبل متاثر شي.
درې هندي سرتیری او درې برید کوونکي هغه مهال ووژل شول کله چې نن وسلوالو ترهګرو په کشمیر کې د پوځ په یو مرکز باندې برید وکړ. دا وروستۍ پیښه کېدای شي د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې لا کړکېچنې کړي. د یادو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی په جموں کشمیر کې د هندي پوځ په یو مرکز باندې د سپتمبر د میاشتې له برید راهیسې زیات شوی دی.
د پنجاب صوبې یو ستر عدالت بندیز لګول شوی ډلې مشر ته د انتخاباتو دپاره د ودرېدو اجازه ورکړې. لاهور های کورټ د اهل سنت والجماعت امیر مولانا احمد لودیانوی ته د جنگ نه په زمینی الیکشن کې د برخه اخیستو اجازه ورکړې. دغه پرمختګ پس ته هغې شوی چې سمود وړاندې د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان د بندیز لګول شوي ډلو د مشرانو سره ملاقات کړی و. په دغه مشرانو کې مولانا لودیانوی هم و.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د 2014 میلادي کال له پیل څخه تر دې دمه 15 لکه افغانان د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. تېره ورځ له ملګرو ملتونو څخه په خپره شوي رپورټ کې ویل شوي دي چې د جګړو له امله د بې ځایه شویو افغانانو شمیر د تیرو کلونو په پرتله 2 برابره زیات دی، او دې ادارې د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي دي چې د ژمي په رارسېدو سره په افغانستان کې بې ځایه شوي کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې 13 ورځې یو پولیس عسکر وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. چارواکي وایي د پولیسو نوی جوړ پېټرولینګ سکواډ د معمول په کشت روان وو چې وسلوالو پی ډزې وکړې. د پېښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې او ویلي دي دا د راد نومي عملیاتو برخه ده. بلخوا د تحریک طالبان محمد خراساني ډلې د 2 قبایلي مشرانو د وژلو ذمهواري په سر اغستې. په دې کې یو مشر 13 ورځ په FR بنو کې او بل مشر 100 ورځې وړاندې شمالي وزیرستان رسم سیمه کې بجلی شوی وو.
د امریکا د متحده ایالاتو نوی ټاکل شوی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بهرنیو چارو د وزارت لپاره له یو بل ممکنه کاندید سره د دوشنبه په ورځ وکتل. دغه نوی کس ډیوډ پیټریس نومیږي، څوک چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر پاتې شوی او همدارنګه په عراق او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمانده هم په غاړه درلوده. د پیټریس د تیرو کړنو سره سره ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې دی له تقاعد شوي جنرال پیټریس څخه ډیر متاثره شو.
د امریکې په اوهایو سټیټ یونیورسټي کې د سومالیا سره تعلق لرونکي یو طالب علم د ګل په ورځ په خلکو د ګاډي ورويستلو وروسته چاکو په لاس راووتلو او یو لس کسانې جوبل کړه. پولیس بیا وروسته دغه په ډزو وجلو. د کولمبس د پولیس مشر کیم جیکبس وایي موږ به دا د ترهګرۍ پیښه ګڼو.
فرانسې غږ کړی چې د سوریې د الیپو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا بیړنې غونډه راوبلل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دا مهال تر بل هر وخت زیات په سوریه کې ډزبندۍ ته اړتیا ده. ملګري ملتونه وایي د حکومتي ځواکونو له پرمختګ سره 16,000 ملکي وګړي د الیپو له شمال څخه تښتېدلي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نوریدونکو خبرونه کې وخت شوه د وسمت بواتو ته د کتنی او دغه کتنه ستاسو د لپاره تیار کړی د زموږ همکار مختار خلیل.
په کال 1920 ختم کې د پیرنګیانو هندوستان نه د وتو او د هند د بری اعظمګي په دوو آزادو ملکونو هندوستان او پاکستان کې د تقسیمېدو د ورځې نه تر نن ورځې پورې په دنیا کې عام طور سره او پاکستان کې په خصوصي توګه د هندوستان مسلمانانو سره د ډیر خراب سلوک کېدو او د اندوانو د لاسه د مسلمانانو د ژوند په عذاب کې د تیرېدو په باب له فکرمند خبرونه خورېږي. خو د اسلام او د مسلمانانو ترجمان یو نامتو میګزین پیشن اسلام خپل یو تازه ګڼه کې هندوستان کې د مسلمانانو د سیاسي حیثیت او حالت په باب له د مجلې د نائب مدیر د ډاکټر عبدالبی شیخ یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. ډاکټر شیخ پیشن اسلام کې هندوستان کې د کال 2015 په عامو انتخابونو کې د مسلمانانو د ووټ د اهمیت سرخط لاندې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په کال 1920 ختم کې برطانوي سامراج نه اخیستې آزاده هندوستان لا د یو لوی عالمي طاقت جوړېدو د پاره یو نوی احساس او تشخص ورکو. په هندوستان کې تازه شوی مردم شماره نه معلومه شوې ده چې دا وخت په هندوستان کې 19 کروڑ 80 لک مسلمانان آباد دي. په دې لحاظ سره هندوستان په اسلامي نړۍ کې د مسلمانانو د آبادۍ په دریم نمبر ملک دی. دغه شان په دنیا کې د ټولو نه زیات کم شمېر مسلمانان په هندوستان کې آباد دي. په هندوستان کې د مسلمانانو دا دومره لوی آبادی د دنیا د ټولو نه دی لوی جمهوری ملک یعنی هندوستان کې د مسلمانانو د ووټ اهمیت په ګوته کوي. مضمون زیاتی چې د کال 2015 د انتخابونو نه وړاندې د هندوستان مسلمانان په دې سوچ کې پراته وو چې د دې انتخابونو په نتیجه کې به کومه سیاسي پارټي حکومت جوړی. د آزادۍ نه وروسته تر ډېرې مودې پورې کانګرس نه سیوا بلې پارټۍ د حکومت جوړولو سوچ هم نو کړی. خو د کال 2015 په انتخابونو کې بھارتیا جنتا پارټۍ او د نامتو شخصیت د اروند کیجریوال عامې پارټۍ د کانګرس وار پار خطا کړی وو. د کال 2015 انتخابونو ہندوستان کی د مسلمانانو ووٹ لا د قامی سطح د ووٹ حیثیت ورکو. انڈیا نیشنل کانگریس تر ډیرو کلونو پوری د مسلمانانو په ووٹونو د حکومت مزی اخیستی وی. خود تیر سمودی راسی بھارتیا جنتا پارٹی ورپسې سماجوادی پارٹی او په دریم نمبر راشٹریا جنتا دل پارٹی د مسلمانانو ځانتا د راجوختولو د پار ډیر خواره زارای کړی دی. پیشن اسلام خپل مضمون کی زیاتی چې د هندوستان په یو کم دیرش صوبو کې د قسمه قسم اصل نسل او مذهب خلق خواره واره پراته دي. خو بهار، اتر پردیش او گجرات صوبو کې آبادو مسلمانانو د کانګرس په ځای نورو پارټولو د ووټ ورکولو فیصله وکړه او دا شان کانګرسي د کال 2015 په عامو انتخابونو کې د مقامی او د قامی یو شمیر نشستونو ځینی محروم کړو. د دې انتخابونو نه مسلمانانو ته د خپل انتخابي طاقت اندازه مبارزه هم وشوه او دا هم چې دوی اوس د هندستان په سیاسي او حکومتي اډانه کې د یو فیصله کون کردار ادا کولو جوګه شوی دی. مضمون نور لیکي چې په کال 2008 کې د سچر نومي د کمیټه د ریپورت خوریدونه هندستان کې د مسلمانانو د اولسي اقتصادي او سیاسي محرومۍ او بدحالۍ سرګندونه کیږي. پیشن اسلام کې د هندستان د مسلمان ووټ د سیاسي او اقتصادي اهمیت په باب له ډاکټر عبدالشیخ د چاپ شوي مضمون په اخر کې لیکلی شوی دی چې مسلمانانو د ښاغلي نریندرا مودي د زړه راښکون کې اقتصادي سوکالۍ د پالیسۍ په جواب کې بی جے پی له ووټونه ورکل. د هندستان مسلمانانو یقینا چې د نن دور نه وړاندې په هیڅ یو دور کې خپل ځانونه سیاسي طور دومره مضبوط محسوس کړي او لیدلی نه وو، ځکه چې د هندستان په ګڼو صوبو کې دوی اوس د وزیر اعظمۍ د یو ممکنه امیدوار د هند د وزیر اعظمۍ په کورسۍ د کینولو په مضبوط حیثیت کې راپورته شوی دی.
غواړی چې زمونږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زمونږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadwradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
فرانسې غږ کړی چې د سوریې د حل په اړه دې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه راوبلل شي. له بلې خوا د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب کې د ځینو سیمو د نیولو خبر هم ورکړی. د سوریې په اړه وروستی حال زموږ همکار بختور شاه درکوي.
د بشری حقوقو ډلې وای په شام کې د حکومتي عسکرو لخوا په حلب خار تازه بمباری کې 11 عام ملکی کسان وژل شوي دي. ملګری ملتونه وای په حلب کې د جګړې تودېدو وروسته دغه زینه 14,000 خلکو کډې هم کړي. فرانس د شام په کشاله د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د بیړنۍ غونډې رابللو غږ کړی. د فرانس خارجه وزیر جین مارک په یو بیان کې ویلي د شام په حلب خار کې غیر خلکو ته فوري د کومک ضرورت دی او وخت راغلی دی چې په دغه خار کې د شام د زور زیاتی مخه ونیولی شي. د شام سرکاري میډیا سنا وایي حکومتي عسکرو د حلب خار مشرقي سیمو کې لوی بریاوې ترلاسه کړې دي او د سخور ضلع بیا د یاغیانو د ولقې نه اخیستې ده. د شام حکومتي میډیا مخالف وسلوالو ته ترهګر وایي او د روس په مرستو د مخالفینو په سیمو ناتاره بمباری کوي او دا وایي کړی ده په حلب خار کې مخالفینو ته لوی زیان رسولی. د سارونکو د ادارې ډایرکټر رامي عبدالرحمن ویلي دي کال 2012 نه د حلب خار نیولو وروسته دا د یاغیانو د پاره تر ټولو لویه ماتې ده. مخالف یاغیانو د حلب خار په دریو کې دوه برخې بیللې دي. په واشنگتن کې خارجه وزارت هم د فرانس وروسته په حلب خار کې د روس په مرستو د شام د حکومتي عسکرو لخوا د روانې بمباری سخت غندنه کړې ده او ویلي دي په حلب خار د روانې بمباری په سر د ماسکو ذمہوار او ګرځولی شي. د امریکې د خارجه وزارت ترجمان جان کیربی ویلي په شام کې د حکومت لخوا د روس په مرستو د بشري حقوقو د سرغړاونو ذمہواري د روس په سر ده، چرته چې په عامو خلکو د ترګرۍ ټاپې لګول کیږي او په هسپتالونو او د عام اولس په ځایونو ناتاره بمباری کیږي. نوموړي کیربی ویلي د دغه تشدد د ختمولو په اړه په جنیوا کې سفارتي هلې ځلې هم روانې دي. په شام کې له 13-15 کالو راهیسې روانې خانه جنګۍ کې خواوشا 2.5 لک خلک وژل شوي او په لکونو خلکو د دغه هیواد نه کډې هم کړې دي. غربی نړۍ د صدر بشار الاسد په ضد راپارېدلې یاغیانو مرستې کوي او وای صدر اسد د واک پرېږدي. اخوا روس، ایران او حزب الله ډله د صدر بشار الاسد مرستې کوي او په شام کې د هغه په ضد راپورته شوي یاغیان ترهګر بلي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د ډیوه ریډیو خپرونې تاسو د ډیوه ریډیو په ویب پاڼه باندې هم لیدلی شئ او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. په خپرونه کې زو وس یو بل رپورت اړخته. د پنجاب صوبې یو ستر عدالت بندیز لګول شوی ډلې مشر ته د انتخاباتو دپاره د ودرېدو اجازه ورکړی دی. دغه فیصله لاهور های کورټ کړې ده او په دغه فیصله کې اهل سنت والجماعت امیر مولانا احمد لودھیانوی ته د جنگ نه په ضمنی انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړی شوې. تفصیل راکې پیر ولایت شاه په دغه رپورت کې.
لاہور ہائی کورٹ د لا قانون ګرځول شوی جماعت اهل سنت مشر مولانا احمد لدیانی ته د ایالت جنگ علاقې نه زمینی انتخاباتو کې برخه غستلو اجازه ورکړې ده. بلخوا قانون پوهان د ہائی کورٹ دغه فیصله باندې تحفظات سرګندوي او دوی د حکومت نه د فیصله په ضد ستره محکمه کې د اپیل کولو غوښتنه کوي. د لاہور ہائی کورٹ یو فل بینچ یا ګډو قاضیانو باندې ګډ عدالت مولانا احمد لدیانی لخوا د انتخاباتو کې برخه غستلو اجازه په اړه درخواست منظور کړې ده. د نړیوالو د لدیانی مخالف کاندید په خواص باندې هم د غیاد عدالت دوه کسیزه بینچ احمد لدیانی د انتخاباتو لپاره نه اهل ګرځولې. دغه درخواست کې تور لګول شو چې د لدیانی نوم فور شیډول یا د شکمنه تر هغه په حکومتي فیرس کې شامل دي. دغه درخواست کې تور لګول شو چې د لدیانی نوم فور شیډول یا د شکمنه تنانو په حکومتي فیرس کې شامل دي او دا چې په د باندې فرقایز جګړو کې د ککړتیا او خلک په تشدد باندې راپارولو په تور یو شمیر مقدمات چلیږي. نامتو وکیل شاه خاور ایډوکیټ د لاهور هائی کورټ لخوا د یو لا قانون ګرځول شوی تندره وډلې مشر ته انتخاباتو کې برخه اخیستلو فیصلې باندې تحفظات څرګندوي او دې غوښتنه کوي چې که حکومت واقعي د شرخوخه عناصرو مخنیوي کې سنجیده وي نو باید چې د هائی کورټ دغه فیصلې خلاف د سپریم کورټ کې اپیل وکړي.
نو دې ته پکار دی چې حکومت د سپریم کورټ کې دې باندې اپیل وکړي. نو زما خیال دی چې دا فیصله چې کوم دی د ډېر زیات موده چې کوم دی دا به بحال نه پریوځي او دې کې چانسز دا زیات دي چې سپریم کورټ دې باندې یو بل فیصله او د دې په خلاف فیصله وکړي. ځکه چې دا خبره خو ډېره عجیبه موته خبره ده کنه چې یو کس چې کوم دی هغه د پاکستان چې کوم یو قانون دی انسداد د دهشتګردۍ اکټ دی هغه کې دغه شی یو شیډیول دی چې هغه کې دغه څه کسانو نمونه دي چې هغه بین دي چې هغه باندې چې کوم دی پابندیانې دي نه هغه د یو پارلیمنت یا د صوبایي اسمبلی ممبر څنګه کېدای شي. نو دا خو به ډېر زیات یو چې کوم دی کنټرډکشن به پیدا شي زمونږ په ملک کې.
د پاکستان پنجاب ایالت فرقایز جګړو کې ککړ او هند مخالف تنظیمونو مرکز ګڼل شي. په وروستو کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان کې شایع شوی یو رپورټ په سر د پاکستان د فوج او مرکزی حکومت ترمنځ سخت او تریخوالی په لیدو کې راغلی و. د خبر تر مخه د قومي سلامتیا غونډه کې مرکزی حکومت پنجاب ایالت کې د لاقانون تنظیمونو د فعالیتونو په سر د نړیوالې ورورولۍ د تشویش معامله راپورته کړې وه او شاه خاور ایډوکیټ د لاهور هائی کورټ تازه فیصلې ممکنه اثراتو ته په اشاره کې وایي چې که د لدیانی غونډې خلک پارلیمان کې کینو نو دې سره به د پاکستان نوره هم بدنامي کیږي او دې زیاتوي چې دا د پاکستان ذمواري جوړیږي چې د ملګرو ملتونو د پریکړو د لاندې اهل سنت والجماعت غونډې تندره وډلو مخه ونیسي.
دا د یونایټیډ نیشن سکیورټی کونسل چې کوم د یو سب کمیټې دی هغه په پاکستان او پر دنیا کې ډېر زیات چې کوم د غدي اورګنایزیشنز دي تنظیمونه دي هغه باندې هغه بین اورګنایزیشنز کې شامل کړي دي او پاکستان چې کوم دی هغه هم یو د پاکستان یو قانون دی هغه کې دا لیکل شوی دی چې کوم د اقوام متحده او د کوم انټرنیشنل ټریټیز وی یا انټرنیشنل وایدې وی هغه پاسداری کول هغه د حکومت پاکستان کار دی.
احمد لدیانی دراتلون کې دسمبر لومبه نیټه باندې را پنجاب ایالت جنگ علاقې صوبایي اسمبلی سوکې باندې کې دون کې زمینی انتخاباتو کې برخه اخلي او د غیاد علاقې د فرقایز جګړو نړی راغیزمنه ده. په مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند باندې د تندره وډلو سر د مرستو تورونه نړی وخ را حاصلېږي خو واکمن ګوند دا الزامات ردوي. سمو دړوان د داخله چارو وفاقي وزیر سره د احمد لدیانی څنګه په څنګه ناستې ته مخالف ګوندونو سخت عکس العمل ښکاره کړی او د دې ملاقات وروسته وفاقي وزیر د لدیانی په شمول د لاقانون ګرځول شوی ډلو یو شمیر مشرانو تړل شوی شناختی کارډونو د بحاله حکم جاری کړی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انځوریزي ګالرې
اونیزي خبرونې
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com.
د د وایس اف امریکا ډیبا ریډیو د سورځ وړاندې د پاکستان د مالیاتو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د وفاق او د صوبو نمائندګانو د ان اف سی یا د صوبو ترمنځ د مالی وسایلو د ویش په حق لباندې غونډه کړې و. خو دغه غونډه هیڅ قسمه نتیجې ته نه رسیدلې. هم په دغه لړ کې به دویمه غونډه ویلې کېږي د دسمبر په 10 نیټه باندې کېږي. د ډیبا ریډیو خبریال احسان محمد خان په دې موضوع خبرې کړي دي د خیبر پښتونخوا سینیټر پروفیسر ابراهیم سره، او هغوی نه پوښتلي دي چې په راتلونکي غونډه کې به هغوی د وفاق نه د ان اف سی ایوارډ په معامله باندې څه قسمه مطالبه کوي یا څه قسمه بحث به کوي. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
دا آئین تقاضا ده چې وو تا کومه برخه په تیرې واټ کې ورکړې شوې ده، دا هغه نه به کمې نه کیږي. دا په آئین کې لیکلي دي، دا خبره فیصله شوې ده. البتا مونږه مطالبه خو په دې موخه نه دي کړې، دې موخه خو مونږه د دې خبرې د دې کوشش نه هر کړې دي چې دا هونډه ډیره وې ده، او دا په کار و چې ډیره په خوښ شوې و، او اوس واده شوې ده چې ان شاء الله د دسمبر په دریمه هفته کې به د اجلاس او د هغه نه پس به کار کوم دی، او پاکی وزیر خزانه دا وعده کړی دا چې کوشش وکړي چې زر تر زره نوې واټ تیار کړي او پاتې.
خو آیا دا د اوس چې د حکومت تیر غونډه په دې وخت باندې ستاسو لخوا د برخي زیاتولو یا هم داسې کوم غوښتنه مخې ته شوې ده، ځکه چې خیبر پښتونخوا صوبه د ترهګرۍ د ستونزې سره هم مخ ده، نو آیا په دې کې داسې کوم غوښتنه تاسو کړې ده د برخي په اکله باندې یا دغه خرڅونو په اکله؟
په دې غونډه کې په ایجنډا باندې صرف دوه نقطې وې. یو خو ورکینګ ګروپونه جوړ شوي، څلور دغه رپورټونه پیش شو او هغه تقریبا حتمي شکل ورکړی شو، او دویم د وومن سی وارد د پکال کې دویم د جایزې اجلاس و، په هغه باندې راځي جایزه هم جاج واغستل شو. نور تفصیلی خبرې به ان شاء الله لذیذ پاینده غونډه کی، او ترهګرۍ خلاف د جنگ په دارو کې چې موږ ته کم زیان او تاوان دي، تیر حکومت هم دا مطالبه کړې و چې موږ ته د ډیویزیبل پول 15% راکړي شي، او زمونږ هم هغه مطالبه جاری ده. اگر چې په تیر دغه کې هم 15% نو ومنل شوې، یو 100% لیکل ورکړې شوې دي، او هغه را روان دي مونږ ته، او مونږ به دا مطالبه په آینده غونډه کې کوو چې آینده ایوارډ کې دي مونږ ته ترهګرۍ خلاف په جنگ کې کوم تاوان رسیدلې دي، دا هغه د ایزالې لپاره او دا هغه د معاوضې په صورت کې 15% د ډیویزیبل پول دی راکړي.
سمه ده. خو د مرکزي حکومت لخوا دغه د 3% چې کومه خبره کیږي چې د نېشنل سکیورټي کومه اداره جوړوي یا په هغه بخرسونه کیږي، آیا د دې مقصد هم څرګند چې دغه د کوم مقصد لپاره به 3% د صوبو د برخي کټوتی کیږي؟ او
دا د وفاقي وزیر خزانه تجویز دی، د دې تفصیل نه دی راغلی، او کله چې هغه تفصیل مخې ته کی نو موږ به هم په هغه باندې خپل رائے ورکوو.
پروفیسور ابراهیم صاحب کداره ته وایي چې دغه کوم وخت اوس ټاکل شوی د دسمبر میاشت په اخر کې چې دغه د ان اف سی حتمی غونډه به سرسره شي، آیا تاسو دا هیله لرئ چې په دغه لږ وخت کې به دا ویش وشي او دغه غونډه به ترسره شي؟
لکه په دې غونډه کې ونه کیږي، دا هغې نه پس به نورې د غونډو ضرورت وي، او دا زمونږ توقع ده چې د راتلونکي بجټ نه مخکې به نوی وارډ انشاءالله تیار شي.
سمه ده. که د دې سره دا هم راته ویلی شي چې د دې غونډې ځنډولو له وجې یا د ان اف سی چې دغه سرته کیږي نه، په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا صوبې ته بیا کومې ستونزې مخامخ وي یا د کومې ستونزو سره مخ شي؟
مونږ اصل کې ځینې سیزونه داسې دي چې هغه په ان اف سی کې نه دي، خو د ان اف سی په بنیاد باندې مونږ مطالبه کوو، لکه د بجلی اضافي منافع چې ده په هغې کې مونږ د خپله برخه نه راکړی کیږي، د ای جی این کاوی فارمولې مطابق زمونږ برخه زیاته کیږي، تر اوسه پورې زمونږ برخه کمه منلې شوې ده، خو چې کمه منلې شوې ده هغه مونږ ته پوره په وخت نه میلاوېږي، نو مونږ زمونږ ستونزې واردې شي خو چېرته وفاق زمونږ سره دا تعاون وکړي چې وابډه د دې پابند کړي چې مونږ ته زمونږ د برخې زمونږ چې په انصاف کومه برخه کیږي هغه برخه په وخت راکړی شي. او د ان اف سی په هم راتلونکي اجلاسونو کې به غونډو کې به انشاءالله العزیز مونږ خپل مشکلات ته پیش کوو، او د هغې په بنیاد باندې مونږ تجاویز ته تیار کړي هم دي او څه نور هم کار روان دي، لکه د وفاق او د صوبو
مېز کې تقسیم کړي دي. دا هم منګه منګ ته د انصاف نخ کاری او دا شان بیا د صبح خپل مېز تقسیم کړي دي. پاره کې هم زمنګ نوې تجاویز دي. دا هغه په بنیاد زمنګ اله لرو چې زمنګ ستونزې او مشکلات به باور شي.
تمام پروفیسر ابراهیم صاحب تاسو یو جهان مننه چې وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرې وکړي.
ډیر مننه سره.
احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
درنو اردوونکو په خیبر پختونخوا کې د خزو په وړاندې د روان تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د نومبر له 15 نیټې څخه د دسمبر تر 14 نیټې پورې د عامه پوهاوي کمپاینونه پیل شوي دي او د هغه نیټه ده چې په ټوله نړۍ کې د خزو په وړاندې د روان تاوتریخوالي پر ضد د عامه پوهاوي پروګرامونه پر مخ ترومي. د دغه کمپاینونو په لړ کې په پېښور کې هم تازه تازه یو غونډه شوې چې حمید الله متری خبروي.
د عورت فاونډیشن په پیښور کې مشر سایما منیر وای د زنانو پر ضد تشدد یو مهمه وجه د زنانو د خپل تعلیم کمې دي او اوس هم په سلو کې 55 جنکه په جون کې سکول تلاړې نشي.
د ښځو خلاف تشدد سره او د ارلی ایج میریج سره د ټولو سیزنونو سره ولې چې د ماشوم جنکه چې سکول نه وي کنه نو سیمپلی بیا والدین ورته دا ګوري چې بس دا خو واده کوچ دا کې سخت مشي. هغه چې ماشوم جنې چې دا ورکوالي کې واده کیږي نو بیا یو خدا دې چې داغه س خپل یو خو داغه هغه کې سره زمندي نشتا بل دا چې بیا ماشو واده شي نو بیا ماشومان په در په ماشومان راوړي داغه ریزن تاسو ګورئ نو پاکستان کې 14,000 خزي چې هر کال کې دا د زچګي دوران مړ کیږي.
د اورت فاونډیشن شمیرې وای په پښتونخوا کې د سکولونو نه د بهر ماشومان د زیاتره شمیره هم د جنکو ده. خو د زنانو د حقونو د سارنې یو بل کارکونکي سهرش بیبي وای که څه هم د تعلیم کمی د زنانو ډیر زیان دی خو اوس هم ډیر زنانه د خپل حقونو د غوښتنې لپاره راوتي او ډاډمنې دي.
تشدد چې دین ډیر زیات وجوهات دي چې دا غي په وجه دا مسله چې د نمونګه فیس کو ټول نه لوی وجه دا چې ایجوکیشن نشتا تعلیم نشتا ٹھیک دا ډیر خلک چې دینو هغه ته تعلیم کمی ده تاغه په وجاګی ته دانش ته پتا چې ته خزو سه حقوق دي او ته خزو چې دینو کم رائټس دي هغه به موږ هغه رائټس هغه له څنګه ورکو. دویم لوی وجه دا ده چې ته تشدد چې هغه است اسلام نه تخپل ریلیجن نه چې دینو هغه ډیر زیاته دوری راغلې ده تاغه په وجه خلکو ته دانش ته پتا چې اسلام کې ویمن رائټس دي او څنګه چې دینو هغه رائټس موږ هغه له ورکړل شو.
خو په زنانو د تشدد د مهنیوي د پاره صوبایي قانون اسلامي نظریاتي کونسل غیر اسلامی بلل دی او د زنانو تنظیمونو په دې دوامدار احتجاج کړی دی. په سنبی بنیادونو او په زنانو د تشدد د مهنیوي کمپین په ټوله نړۍ کې د 15 نومبر نه د 10 دسمبر پورې چلولی شي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو رادیو خبرونه په میډیم ویوز 2.22
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
د پولیو د ناروغۍ په ترڅ کې یو معذور کس سره د ډیوی خبریال شاهینشاه مرکه کړې. دغه معذور کس ګلولي نومیږي. د 3 کالو و چې د پولیو په ناروغۍ باندې اخته شو او په دې ونه توانید چې خوانځي یا سکول ته ولاړ شي او یا هم کوم کسب او کار زده کړي. ژوند یې له ډیرو کړاوونو څخه ډک دی. د شاهینشاه دی راپور ته په غور سره غوږ دی او که تر اوسه پورې مو خپل کوچنیان ته د پولیو څاڅکي نه یو ورکړي نو څومره ژر چې کېږي روغتیایي کارکوونکو پورې ورسوي.
د خیبر پختونخوا سیمې ضلع 400 اوسیدونکو 15 کلن ګلولي په ماشوم مال کې په یو وخت په او لاس د پولیو یعنی ګوزن ناروغتیا له وجې معذوره شوی. ګلولي هم د هغه زیاتره کسانو په شان کوم والدین چې د پولیو څاڅکو نه انکار کړو نن د مازورتیا ژوند تیروي. ګلولي وای هغه مشرانو د بچو ودرولو او یا نه پیدا کولو له عمله پولیساس کې نور کول او د ناپوهتیا او بیلابیلو پروپاګاندا باندې عمل کولو نه پس نن د مشکلاتو ژوند تیروي.
یاره غوی خو لکوم دا خبره وکول کنه چې دا پولیو قطری ماشومان لور کې د دې بیا بچی نه کی نو بچی هم له خدای پاک راکړه درې الکان دی او جنې سلور بچی می خو به زما پکې دا حل
د ژوند زیاتره برخه په کور کې تیرولو نه پس ګولولي هیڅ کار کسب نه لرلو خو ولې نن سبا د ملګري په یو وړوکي دکان کې د قبرونو د پاره تیګې تراشولو کار کوي ګولولي وایي هغه د بل کار جوګه نه دی او په ناستې کار کې اسانتیا محسوسوي او خپل کور ساتي ګولولي د ورځې درې یا څلور تیګې تراشي د کوم له وجې چې هغه ته ډېرې لږې پیسې میلاویږي
دا خو دا ناستې دی بل خو زه څه کولی نه شم دا ملګری مې د سر د موټر سایکل دکان کې ناست دی
د یادونه ور ده چې کال 2011 کې په بټ آباد کې د شکیل افریدی لخوا عارضی پولیو کمپاین نه پس طالبانو په پولیو مهم بندیز لګولی وو کوم له امله چې بیلابلو افغانانو راتلو نه پس په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې پولیو مهم ته ډیر زیان ورسېدو د کوم په نتیجه کې چې په هغه وخت کې پولیو کیسونه هم سیوا شول شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټیم